ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو د څرګندونو او ځینې نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي په لاهور کې د یکشنبه د ورځې حمله کوونکي به ونیسي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې دراتونکو میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې یو سلو او نه یمنی ملکیان خوشی کړی دي. مخکې تر دې چې د نړۍ خبرونه واوري، د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې پاکستان د سولې په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل و نه کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته به په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت و نه زغمي. او د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسګونه توغندي توغولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د سلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل و نه کړ. دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې د وی ناستې پر مهال د افغانستان د سولې په وړاندې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ یو شمیر نورې ډلې هم د جدي ګواښونو په توګه یادې کړې. دی وایي زموږ وړاندیز دغو دوستانو ته دا دی چې کومې ژمنې چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې دي باید عمل وکړي. له پاکستان څخه هم ورته غوښتنه لرو. په همدې حال کې د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د هڅو ترڅنګ د مخالفو ډلو په وړاندې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت نشي زغملی. د دغه وزارت مرستیال ویا نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې ټولو امنیتي مسؤلینو ته رسمن خبر ورکړي که په خپلو دندو کې غفلت وکړي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د ستري محکمې د رئیس قانون پوه سید یوسف حلیم پلار سید حسن د جلال آباد ښار په درې مناحیه کې ناڅرګندو کسانو تښتولی. د ولایت ویان اتولا خوګنی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه څو ورځې وړاندې داسې مهال شوې چې سید حسن سهار وختي د لمانځه د ادا کولو په نیت جومات ته په لاره و. نوموړي وویل چې امنیتي ارګانونو په دې اړه پلټنې پیل کړې. او د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسګونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه پر ولسوالۍ نږدې ډېر توغندي توغول شوې دي. له بلې خوا په پکتیا کې د سرحدي زون قومندان نیاز محمد مندوزي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه. وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک شنبه د ورځې حمله کوونکي به ونیسي. د دې هیواد د پوځ ویاند عاصم باجوا د خپل ټویټر پر پاڼه ویلي چې ډېر ژر به استخباراتي ادارې د لاهور په ځانمرګي برید کې لاس لرونکي نیسي. پاکستانی چارواکي وایي په یوه برید کې چې ظاهرا ځان وژونکي وو تر اویا کسانو زیات وژل شول، چې اکثره یې ښځې وي او نه ویشت پکښې کوچنیان وو. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه ځای کې وسو په سلګونو کسان ټپیان سوي دي. یو کس د چاودنې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
جس وقت یہ دھماکہ ہوا میں جھولے کے پاس تھا.
کله چې چاودنه وسوه زه له ټال سره ولاړوم. موږ په منډه راغلو. دلته ډېرې وینې لیدل کېدې او خلک پراته وو. دلته امنیتي تدابیر نه دي نیول سوي. امنیت باید په ښه توګه ونیول سي. برید هغه مهال وسو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یکشنبې د ورځې د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې د دغه خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستې او ویلې دي چې په قصدي توګه په دغه برید کې مسیحیان په نښه کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. سعودي عربستان په تیر دسمبر میاشت کې د څلور دیرش هیوادونو د ائتلاف اعلان وکړ او په فبروري میاشت کې د لوی کچې نظامي تمرینات پیل کړل. د سعودي بریګ جنرال احمد اسيري له پرونی خبرو وروسته خبري اعلان توویل چې ائتلاف د بنسټونو او اشرودلو په مرحله کې دی. اسيري وویل چې ریاض دغه ائتلاف ته د پیسو ورکولو وړاندیز کړی دی. د ویل چې دغه ائتلاف به د ملګرو ملتونو له مقرراتو سره سم چلند کوي. دا هم ویل چې د پوځي مشرانو دغه کتنې په راتلونکو کې د دفاع وزیرانو غونډې ته زمينه برابر کړه. په دغه سنی اکثریت ائتلاف کې د ناتو غړي ترکی او په اټومي وسلو سمبال پاکستان هم شامل دي، خو ایران او انډونیزیا د دې ائتلاف برخه نه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد جګړه کوي نن ویل چې د راتلونکو میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې یو سل او نهه یمنی ملکیان خوشی کړي دي. دغه ائتلاف د بندیانو د تبادلې خبره پرون په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیه له مخې یمنی بندیان د سعودي عرب له پولیس سره نږدې د عملیاتو په سیمو کې نیول سوي وو. د یمن رسنیو ویلي چې نهه سعودي عرب بندیان پوځیان وو. دا له تیر کال راهیسې لومړی ځل نه دی چې د دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله کیږي. د یمن په جګړه کې شاوخوا 6000 کسان وژل سوي او د جګړې له کبله په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته سوی دی. یمن له عربو هیوادونو څخه تر ټولو بېوزله هیواد دی. د یمن حکومت چې د سعودي عربستان ملاتړ لري د شیعه حوثي یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل دي. حوثي یاغیان د پخواني ولسمشر متحدان دي او د ایران ملاتړ ورسره دي. حوثي یاغیانو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د یمن پلازمینه سنا ونیوله او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې ورباندې هوایی بمباري پیل کړې. دواړو لورو د اپریل په 10 د اوربند پلي کولو موافقه کړې ده. ټاکل شوی ده د سولې خبرې د اپریل میاشت په 13 په کویت کې پیل شي. او د روسیې دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې درنې هلیکوپټرې له سوریې څخه د روسیې پر لور الوتې دي. د خبري اژانسونو د راپور له مخې دوه MI 24 او یو MI 15 هلیکوپټرو د تخنیکي او الوتنې د عملیې سره یو ځای همیمم هوایي ډګر پرې شي. د روسیې 24 تلویزیون یو روسی افسر ښکاره کړی چې وایي په سوریه کې کافي روسی ځواکونه پاتې دي چې د هر ډول حملو مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې د روسیې بنسټیزه برخه پوځیان به د هوایي حملو 15 میاشتې وروسته وتل پیل سي. د ویلي چې مسکو خپل زیات مقاصد ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې اوري. امنیتی چارواکي د استجواب لپاره ولسی جرګې ته بلل شوی وو. د هغوی له څرګندونو مخبره وو. اجرایی رئیس د لاهور د تروریستي حمله په عکس العمل کې وای تروریستان هیڅ هیواد ته وفا نه کوي. آیا انتخابات به له ټاکلي مهال بیر سره سم ترسره شي؟
زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دې نه چې اصلاحات راشي. دا یو ناشونی مسله ده.
طالبانو د ورزغان په چارچینو کې د امنیتی ځواکونو په ضد جګړه تیزه کړې ده.
نو نن یې دل سم ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. زموږ د دولس کاسه شهیدان لرو.
افغانان په نړیوالو شلو وریزو سیالیو کې د ویست انډیز په وړاندې د افغان ټیم په بریا خوشی څرګندوي.
زه ډیر خوشاله یم چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړه چې هغه خپل په نړیوال جنگ کې خپل درې سر لوبې ګټلې وې.
د لاهور د پرونی حمله د تلفات شمیر دوه اویاتونو ته رسیدلې. د ښځو ځانګړې لړۍ هم په همدې خبرونه کې دراوړو. د افغانستان د ملي امنیت سرپرستوي نوې کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته په افغانستان کې حملو ته لا زور ورکړي. دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابی نن د ولسی جرګې په استجواب یغونډه کې وویل افغان حکومت د وسلوال مخالفانو حملو ته بشپړ چمتووالی لري. په عین وخت کې د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت مسؤلان وایي دا وخت په ټول هیواد کې د شفق په نامه عملیات روان دي چې په بشپړېدو سره به د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان درکوي چې د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی وو.
بلې سروان صاحب، په داسې حال کې نن د ولسی جرګې ته امنیتي مسؤلین وربلل سوي وو چې ولسی جرګې باندې نن سهار درې راکټه ولګېدل چې یو د ولسی جرګې په ودانۍ باندې ولګېد او دوه د ولسی جرګې شاوخوا ولګېدل. وکیلانو د هېواد د امنیتي وضعیت په اړه باندې یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړله، حتی ویلي چې په نور خوڅکه چې د ملت کور هم په امن کې نه ده. په ورته وخت کې د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ویل چې بشپړ تدابیر لري. د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابي په عمومي غونډه کې وویل چې د پاکستان د ISI د استخباراتي شبکې په مټ وسلوال مخالفان چې په هغه کې طالبان دي، داعش ته، لشکر طیبه ده، مجاهدین البدر دي، غواړي چې په افغانستان کې پر روان کال کې، البته د کال په شروع کې، خپل عملیاتو ته زور ورکړي چې دغه عملیات په نظامي او سیاسي وي. مسعود اندرابي په دې اړه په عمومي غونډه کې وویل
طالبان میخواهند جنگ را در ابعاد نظامی و سیاسی در بهار و تابستان جاری سازند. سازمان استخباراتی ISI مطلق ازشان حمایت و اینا را تشویق میکنند برای تکثیر جنگ، برای رفتن در افغانستان، برای تداوم عملیات ها و آرمان هایی که به دست نمیارند انشاءالله از تسخیر اراضی.
ښاغلی اندرابي وویل که څه هم وسلوال مخالفان به په خپلو حملو ته زور ورکړي، خو دوی د دې حملو د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې بشپړ چمتووالی لري. ده همدارنګه وویل چې په تیر کال کې وسلوالو مخالفانو 4200 حملو پلان درلود چې په هغه کې راکټي وي، انتحاري وي، د سړه غاړې ماینونه دوی مخه نیولې ده. په بل خوا د ملي دفاع وزارت همدارنګه د کورونا چارو وزارت که څه هم په هیواد کې وروستي امنیتي وضعیت د مني چې امنیتي وضعیت یو څه ناڅه کړکېچن شوی ده، خو بیا هم وایي چې د شفق په نامه باندې هغه عملیاتو پلان چې په 2019 کال کې دوی تر لاس لاندې و، په 2019 کال کې بشپړ سوی ده چې دا مهال په شپږو ولایتونو کې عملا جریان لري او د خانشین ولسوالۍ د دغه عملیاتو په لړ کې نیول سوی ده. او په بشپړېدلو سره به په هیواد کې نورې ولسوالۍ هغه سیمې چې د هیواد د حکومت له ولکې وتلې دي هم تر خپل کنټرول لاندې راسي. ده وویل چې ګرچې عملیات به روان وي، خو بیا هم د راتلونکي روان کال ښه کال وباله.
اطمینان بدیم که نیروی دفاعی امنیتی شما در خدمت مردم افغانستان بوده، بازش نو سه فلان طریق نمیوتن. انشاءالله سال 1395 بهتر، خوبتر و مطمئنتر از سال 1394 خواهد بود و هیچ نو تشویش و نگرانی نه شما داشته باشید نه معتقلین عزیز شما. شکر سلام.
بله سروان صاحب، که څه هم د ملي شورا غړیو په د ولسی جرګې غړیو په ملي شورا باندې پر راکټي حملې باندې په غوسه هم وو او اندېښنه مې څرګندوله او سوالونه مې وکړل، خو را بدل شوي امنیتي ارګانو چارواکو په دې اړه د دوی پوښتنو ته ځوابونه وای. بله سروان صاحب،
ډېره زیاته مننه. رحمت الله افغانو چې په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب معلومات راکول، دوی دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې نن له دې سره په یو وخت د ملي شورا پر ودانۍ راکټي برید وشو. افغان صاحب، د دې راکټي برید په اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې له کبله څه تاوان پېښ شوی دی او که نه دی؟
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 1500 راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي
بله فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ولا کابل سره مو ارتباط قطع شوی دی. په خیر، د دې موضوع په اړه به وروسته له رحمت الله افغان څخه معلومات وغواړو. خو اوس بیا هم د امنیت په ارتباط، لکه څنګه چې رحمت الله افغان په خپل راپور کې وویل چې امنیتي چارواکو نن ولسی جرګې ته وویل چې د شفق په نامه عملیات لا هم روان دي او که دا عملیات بشپړ شي نو هغه سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې بیرته راشي چې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې د ارزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان ځواکونه او 28 وسلوال طالبان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د تجهیزاتو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 1500 راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تیر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه کمانډان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسله وال طالبان ټپیان شوي.
چې طالبانو د تیرو ساعتونو تشکیلونه راکړي دي، د باغران څخه، د یلمن څخه، د خاص روزګان، د چوریا څخه، د بیزو څخه، د ګراوت څخه، د ګرد چارچینو طالبان. نو نن یې دیارلسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنګ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو، او دشمن 28 کسه زخمیان لري، 30 کسه مړي لري.
امنیه کمانډان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولې او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه دغه سیمې وسله والو طالبانو ته پرېښي.
د مرکزي حکومت خوا څخه کوم همکاري کوم کومک نه و، نو زموږ پولیس ډېر بدخابه شول. دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول، سهار به یو جنګېدل، ماښام به بل ځینې جنګېدل، پر نیمه شپه به بل ځینې جنګېدل. زموږ د هغه پرسنل وه نو باره ډېر ستومانه شوله، ډېر ستړي شوله. باره نو ما سره راټول کړله، سره یو ځای مې کړله، د دوی د ستړیا په خاطر، د دوی د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمه مقامات کوي، نیمه اثرات وتکي.
په عیني وخت کې د دولت وسله وال مخالفین هم د چارچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاري صف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لس امنیتي پوستې نیولي او جګړه اوس هم روانه ده.
له اورزګان څخه مو راپور اوریده چې په لړکی وویل شول چې په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوې ده. همدا اوس د ولسي جرګې غړی نواب منګل چې د دې جرګې د امنیتي کمیسیون غړی هم دی د ټلیفون له لارې راسره دی. منګل صاحب، تاسو تار کلی وایم، نن په ولسي جرګه کې امنیتي چارواکو تاسو ته وویل چې د شفق په نامه عملیات روان دي او که د عملیات بشپړ شي له لاسه وتلې سیمې به بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. لیکن تاسو دا راپور که اوریدلی وي، په دې کې د چارچینو قومندان وایي چې که کومک ور ونه رسېږي نو نورې سیمې به هم له لاسه ورکړي. آیا دا ډول مسایل هم په نننۍ غونډه کې مطرح شول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو تخنیکی همکارانو او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلام
مننه کوم. نن مو د افغانستان د امنیتي سکتور رهبران، یعنی وزیر صاحبان راغوښتي مو غونډه ته را دعوت کړي مو. د افغانستان په اوسنۍ امنیتي وضع باندې دوی موږ سره خبرې وکړې. د دوی لخوا موږ ته ډاډ راکول شو چې موږ به د دښمن هر ځای کې چې تحرکېږي هغه ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکوو. د دې توان موږ لرو چې د دوی په مقابل کې وجنګېږو. او د چارچینو د اورزګان د ولایت په ارتباط د اورزګان استازي عبیدالله بارګزي د کورنیو چارو له وزارت وزیر نه مننه وکړه چې په وخت زمان دی د چارچینو ولسوالۍ ته نوي تازه امنیتي پرسونل او همدارنګه مهمات ورسول. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کوم عملیات چې د اورزګان ولایت د چارچینو په ولسوالۍ کې روان دي، دښمن به تحرکات ډېر قوي روان کړي دي. خو د افغانستان وسله وال ځواکونه،
لیکن منګل صاحب، او بخښه منګل صاحب، وکیل صاحب به د اورزګان وکیل صاحب به ډاډ څرګند کړی، لیکن عملا قومندان، امنیه قومندان د چارچینو وایي چې دوی له جګړې نور ستړي شوي دي ځکه چې کومک نه ورسېږي، تجهیزات نه ورسېږي، تجهیزات یې کم دي.
همدا خبره یاد شوه چې پرون بل ورځ اکملات ورته کړي وه، رسېدلي وه او ډاډ یې ورکړی وو چې موږ یې په څنګ کې ولاړ یو، مهمات او پرسونل بالته وخت زمان رسېږي. کوم خبر چې ما د قومندان امنیت له خولې واورېدو، زه به هم په خپل وار سره د کورنیو چارو له وزیر سره دا خبره شریکه کړم. زه فکر کوم چې دوی هم د مخابرې له لارې چې د امنیت قومندان په صفت دنده لري، دې دا مسولیت چې کمانډان د امنیت ولایت او کمانډان د امنیت ولایت وزارت ته راپور ورکړي. زه فکر کوم د افغانستان وسله وال ځواکونه به په وخت زمان سره د دې حکومت وردانګي او دا د دې مسولیت او وظیفه ده چې د افغانستان د خلکو او د زمونږ د ملي اردو او د ملي پروسو مورال قوي وساتي.
بله، متاسفانه امنیتي چارواکي له رسنیو سره په دغه موضوعاتو خبرو ته اکثرا نه حاضرېږي. خو منګل صاحب، د هیواد د نورو سیمو په اړه هم د امنیتي چارواکو څرګندونې وکړي، د دوی څرګندونې تاسو ته څومره د قناعت وړ وي او څومره یې ستاسو ډاډ ترلاسه کړ؟
کومې څرګندونې چې د امنیتي سکتور له رهبرۍ لخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړو ته یا د افغانستان د ملت استازو ته وړاندې کړل شول، په ځینو ځایو کې واقعا د افغانستان وسلوال ځواکونه څه چې ویلې هغه د قناعت وړ و، او په ځینو ځایو کې زموږ توصیه او زموږ لارښوونه دا وه چې باید په وخت زمان سره هغو سیمو ته چې دښمن هوډ لري چې هغه د خپل د تاثیر لاندې راولي او یا هلته نظامي عملیات اجرا کړي، د افغانستان وسلوال ځواکونه باید اکمال تجهیز او په وخت زمان سره د دښمن په مقابل کې ودرېږي. نو د دې کومې څرګندونې چې د لوی درستیز د ملي امنیت ریاست سرپرست او د کورنیو چارو وزارت له سرپرست له خولې موږ ته واورېدل شي، زه فکر کوم چې دوی په رهبرۍ کې دا هوډ لري چې هیڅ کله به دښمن ته دا مجال نه ورکوي چې یوه نقطه یوه منطقه تصفیه کړي. په خپلو خبرو کې دوی وویل چې د شور سورې څو ورځې راهیسې د دښمن په ولکه کې راغلې وه. الحمدلله پرون د افغانستان وسلوالو ځواکونو په مکمله توګه دا ساحه د دښمن د ولکې نه پاکه کړه او دښمن یې د دې منطقې نه وشړو، او په څنګ کې د افغانستان سیاسي او نظامي دوستان لکه چې نړیوال په خاصه توګه امریکا ده په دې عملیاتو کې همکاري ورسره کړې وه، او دوی هم دغه وویل چې بدون د همکارۍ د نړیوالو څخه په ځینو ځایو کې موږ موافق نه یو، هیله مند یو چې نړیوال موږ سره په ځینو برخو کې مرستې وکړي.
ډیره زیاته مننه په د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون غړی ښاغلی نواب منګل و چې د امنیتي وضعیت په ارتباط او په ولسي جرګه کې په دې باب د امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د حکومت اجرایی رئیس وای په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونی خونړی حمله ته په اشاره وویل، تر هغه هیڅ هیواد ته هم وفادار نه پاتې کیږي. د شغل عبدالله د سرګندونو په اړه د اسد الله لودین راپور واوري.
د حکومت اجرایی رئیس وای د بروکسل او لاهور روسي خنړۍ او حمله یو ځل بیا ثابت کړه چې تر هغه پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواخ پیښولای شي. عبدالله د دوشمه پورز د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خنړۍ حمله وغندله او ویل چې تر هغه نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړي او په وړاندې باید صادقانه مبارزه وشي. خاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانه خست، خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت د بیلابیلو دلایلو لمخې زمينه برابره شوې ده.
هستای تروریستي متاسف
د ایوي په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړي. په ځنګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډېر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسولیت اخلي، هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو لمخې ورته د فعالیت زمينه برابره شوې. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې تر هغه په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي.
وفادار نشتن
لدې وړاندې بیا خپل ولسمشر او نور امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځای په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه کوي چې د یک شنبه په ورځ د پاکستان په لاهور کې یو انتحاري حمله نږدې او یا کسانو وژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د نن په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او د مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بیلابیلو انتحاري حملو یو ډیرس کسان وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو توران هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې لاس درلود. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس ټوله نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکی احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسئله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې دی حمایه کړی، تمویل کړی، هغه څوک چې حمایت یې کړی ټول یو لاس ونه کړي، د دې په مقابل کې مبارزه ونه کړي، منځوړل امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځتلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هیوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کېږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وای چې ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت وشي. د اکسین مشر جانداد سپینغر آزادی رادیو ته وویل چې نړیوال مرستندویان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته بوري جګه ورکوي. په دې اړه مرزی احمد زیل شاغل سپینغر سره مرکه کړی او په سر کې پوښتنه کړې چې د انتخاباتو کمیسیون ته په وخت بودیجه ورکول څومره مهم دي.
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې ګوري اول اصلاحات لړۍ شروع شوې ده او دا د اصلاحات غوښتنه هم نړیواله ټولنه چې تمویل کوونکې دي او ډیر په تاکید کوي، هم مدني ټولنه په داخل د افغانستان کې او هم خلک غواړي. نو زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دینه چې اصلاحات راشي او قناعت خلکو د مدني ټولنې د نړیواله ټولنې حاصل شي، دغه کمیسیون ته مخکې د دینه بودیجه ورکړي. یعنی به د اصلاحات دته بودیجه ورکی چې انتخاباتو کې دا یو ناشونی مسله ده او دا بودیجه ز فکر کومه تبید دونران به ورکی، دونران په هیڅ وجه حاضر نه دي چې به اصلاحات نامخ کې دا بودیجه ورکی. نو زه ډیر باوري نه یم.
سپینغر سه محترم، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر یوسف نورستانی ویلی دی چې امکان لري د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات وزنډي کی.
د تخنیکی نظر کوم کارونه چې پاتې دي، یعنی مخکې د انتخابات نه باید تر راشي کومګه کارونو ته وګورو، دغه حجم ته وګورو، هغه زمان چې تخمینا دغه اجراتي ضرورت لري کدی ته وګورو، د دې پر اساس ویل شو چې بلې ناممکنه ده چې په دغه وخت کې مونږ انتخابات ولرو. هر مرو به انتخابات زندګي چې دا څومره زندګي دا نو بیا فرق کوي، دا به روسته معلومه شي.
یعنی د جوزا په سلور ویشتم انتخابات نه تر سره کیږي؟
نه، دا ناممکنه ده، ځکه مونږ تر اوسه پورې د اصلاحات لړۍ نه ده شروع کړې. په داخله د کمیسیون کې اصلاحات نه دي راغلي، هغه پروسیجرونه طرزالعملونه نه دي اصلاح شوي، تشکیلات د کمیسیون نوي شوي نه دي. د دې ترڅنګ آمادګیانې ډېر نور کارونو ته ضرورت لري چې زه ناممکنه ګڼم چې په دې لږ وخت کې دا کارونه وشي.
سپینغر صاحب محترم، ستاسو له نظره د انتخاباتو په کمیسیون کې څرنګه اصلاحات راسي او څنګه بدلونونه راشي چې انتخابات پر خپل وخت سرته ورسیږي؟
ګورې، په موږ غواړو چې د تیرو انتخاباتو کې کوم اعتبار چې زیانمن شوی د خلکو پر انتخاباتي اداراتو او پروسې باندې بیا ورغول شي. په کار ده چې د یو پروسې په شکل دا اصلاحات راشي، یعنی هم باید کمیسیونونو کې تغییر راشي، هم نور تشکیلاتو کې ولیدل شي چیرې چې ضرورت ته تغییرات راشي، زیات کړی شي یا کم کړی شي. طرزالعملونه، پروسیجرونه لکه د رای ورکونې، د رای شمیرنې، د آراو د انتقال چې دا جنجالي مسایل دي، دوی باندې باید ولیدل شي چې چیرې نقص و هغه باید اصلاح شي. همداسې مونږ په قوانینو کې ځینې تغییرات کراوړي دي، د هغې د تطبیق لپاره ضرورت لرو چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي په کمیسیونو کې رامنځته شي. په دې خاطر چې بودیجه کمه شي، ملکي کارمندانو د دولت نه د موقت کارمندانو نو په هیڅ کار واخیستل شي، چې د دې لپاره پروسیجر جوړول، د دې لپاره هم وختيره مسایل دي. نو دا یو لوی پروسه ده، خو مهمه دا ده چې نوې کمیسیون که په لازم وړتیا سره رامنځته شي، بیا که کولای شي چې پاتې لړۍ د اصلاحاتو په سمه توګه مخکې بوزي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې مشر جانداد سپینغر و چې ویلې ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت وشي. خبری است وی استرالیایی کمپنی داسی روبوټ جوړ کړی چې په اتومات ډول له رستوران څخه د مشتریانو کورونو ته پیزا وړي. دا روبوټ چې دومینو دی آر یو نومیږي، څلور ټایرونه لري او وزن یو سلو نوي کیلوګرام دی. دا زیرک یا سمارت روبوت په ساعت کې له 13 تر 60 کیلومتر سرعت لري. د دغه روبوت پر جوړولو $10,000 لګیږي. استرالیایي کمپنی وایي چې حاضر ده د دغه روبوت له لورې د پیتزیر سوالو کار په تجربوي یا ازمیشتي پړاو کې دی، خو د دې کمپنی په وینا تر دې دمه د روبوت کار بریالی دی. د دې روبوت جی پی ایس یا نیویګیټر له ګوګل مپ سره وصل کیشي او په دې ډول د مشتریانو آدرس مومي. له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې البته له لنډو خبرونو وروسته دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس دوه بجې او دېرش دقیقې دي. ملالۍ بشیر د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د پکتیا په ډنډ پټانو لسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسکونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه په ولسوالۍ نږدې دېرش توغندي توغول سوي دي. امنیتي مسؤلین هم پېښه تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په یو ترافیکي پېښه کې د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د کورنۍ څلور غړي وژل سوي او اووه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس قانون پو سید یوسف حلیم پلار سید حسن د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې ناڅرګندو کسانو تښتولی دی. پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یکشنبې د ورځې حمله کوونکي بنیسي. په دغه برید کې پرون تر اویا کسانو زیات ووژل سول. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې یو سل او نهه یمنی ملکیان خوشي کړي دي. او د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې درې درنې هلیکوپټرې له سوریې څخه د روسیې پر لور الوتې دي.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلینو وایي چې په هرات ولایت کې به د ترکمنستان هیواد څخه د وارداتي برښنا یو څو لس مزو ظرفیت له 25 میگاواټ څخه 500 میگاواټ ته پورته شي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه مزو چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته برښنا انتقالوي $15,200 million لګښت راځي چې د افغانستان د برښنا شرکت لخوا به اوربندي مصرف شي.
یو اصول لاس لاینونه چې دي د 200 کیلو وات باندې د تبدیلیږي چې حدودا 25 میگاواټ ته د غلنګ کې د ترکمنستان څخه هرات ته وړي. د ظرفیت ډبل شي او 25 میگاواټ ته به ورسیږي او زیات به ورسیږي.
د شغلي توحیدی په خبره د برښنا دغه مزو د جوړولو قرارداد یو چینایي شرکت ته ورکول شوی دی. د هرات ولایت د سوداګری خونی مسؤلین وایي چې د بیمې شرکتونو د خلکو څخه د بیمې په نامه پیسې اخلي، خو د بیمې اصول په نظر کې نه نیسي. د دغه ولایت د سوداګری خونی مرستیال سیرو سلاف ازادي راډیو ته وویل چې اړوند ادارې دغه مسلې ته پاملرنه ونه کړي، د دغه ولایت د شرکتونو مسؤلین به لستونو سره مخ او خپل فعالیتونه به محدود کړي. د شغل الاف په خبره اوس مهال د بیمې شرکتونو پیسې اخلي او په مقابل کې خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. په شمال ختیځون کې د کرنې ریاست د باغداري او مالداري څانګې مسؤلین وایي چې په دې ځون کې 2500 جریبه د پستې باغونه جوړ کړی دي. په دغه ځون کې د کرنې ریاست د باغداري او مالداري څانګې مسؤل محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ځون آب هوا ته په کتو سره دا باغونه جوړ کړي چې د هیواد په کرنیزو حاصلاتو کې به مثبت رول ولري. د شغل ملاخیل په خبره د دې باغونو د حاصلاتو په ترلاسه کولو سره به د دې ځون د باغوانانو ترڅنګ د هیواد اقتصاد ته هم ګټه ورسیږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 18 پوله، یو یورو 14 افغانۍ، یو پاوند 14 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1515 افغانۍ.
د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران غواړي چې له هیواد سره اړیکې خیشي نو خپل چلند بدل کړي. هغه دا خبره وروسته در دی وکړه چې د ایران ولسمشر د تیر شنبه په ورځ وویل سعودي عربستان په استامین نړۍ کې مهم رول لوبوي او کډ ریاض او تهران ترمنځ هر ستونزې باید د خبرو لاله لري هوار شي. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او له څه باندې درې لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوي او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران له اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په تېره جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان امپیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمېر نور متحدینو د غراز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نور اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي که د هیواد خپل چلن بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډای ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دوو مهمو سیالانو او په سیمه کې پروانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه انکتل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبرونه په دوام کې د 19 پروګرامونو لرو یو کلی زر ژغونه او نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې دولتي مسولین د معتادینو منځ د دې لپاره ورغلي وه چې که د مخدره موادو قاچاقبران ونیسي. اوس راځئ واورو چې د کلي ځوانان څه ته اندېښمن دي.
داد مستو پسر لیدای داد مستو پسر لیدای خود زمین را پاته دا تو خیدای دا پرنجای دای داد مستو پسر لای
رحم دا خدا دادا تا پډیر سندر وایلو غونه را تکان کړه پسر لای خو په نور راغله خو په تاسو روس هم شمه دی
نو چې سندر مونو ایم نو څوکم خود خوستاسی چرخنی ول لپاره دلته نه ام راغلای ما ته هم یو څو شی به کاغذ پران راکای کنه
راشه خدای دادا واخل از ما کاغذ پران جکه
دادا جوړی بدمشه بیا هم سعید واخل جمیله چرخه دی
خدای دادا شمه لار توسم توخیږي زکام شوی
ام دسی خوکاری زکه ارزل مختاو کې پرنجیږي
ازره دی بدمشه سعیده که می یو ځل په مخ در و پرنجل جوړه برا سره زو کام شي سامې تنګیږي او سترګې مې هم سوخت کوي.
سعیده دا څه موده کیږي د کلی هوا ډیره خړه پړه ده ځکه مرزونه پیدا کیږي.
اوس دې نو سیل کوه جمی
خدای دادا ته څه کوي زه نه غواړم کاغذ پران په جنگ واچوم تر دې بدل دی آزاد بشي
خدای دادا اوس به خوښ شم والا چې ګډی پران د لاړ آزاد شو سعید
او روزی د شمالنګ هغه د ملنګ په سیمنډي اخیستی سعید دا لوګه خو لکه چې آزاد شو پښتو دې بيخي نه خلی دا که دا سی وی ټول نه مخ کې به ماشومان ناروغ شي
لو بابا بس کو درځې دې بټي خواته بلار شو او به ګوره چې دې بټي کې څه سوځوي چې داسې بد لوګي کوي هغه د مشرانو د ناستی خبر هم باید ورته وکړو.
هو خدای چې په یاد شو سعیده مانه خو بیخي رو خدای داده تم ځي
نه نه زړه دې بدمشه زه خو هلته نه ځم خو که وشو یو ځل به ډاکتر ته ورشم
دا کاغذ پران هم درسره راښکته کړه
راکه
ښه دی چې زر ډاکټر ته ورشي، که یو ځل ناروغي سخته شي بیا علاج هم سختیږي. ښه نو خدای دې مل شه، موږ لاړو. خدای داده، خدای پامان.
په مخ هم ښه.
سعیده، یو بلې خبرې ته دې پام دی، په دې وخت کې باید د هلکان درس ووایي، هغوی دلته خښتې وهي.
هو، کیدای شي دا هلکان بالکل له مکتبه پاتې شي.
ها، ته ګوره دې وړو ماشومانو ته، د څلورو خوتو قالب نشي پورته کولی، او هر یو یې په قطارونو خښتې موهلي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه سعید یم او دا جمیل نومیږي، همدې کلي کې اوسیږو.
زما نوم عبدالسلام دی، د دې بټۍ مالک یم.
ښه، ډېر ښه. څنګه دی کاروبار دی؟
ښه دی، وینئ نو دا دې کارګران کار کوي.
دا خو کوچني ماشومان دي، دوی ته ته کارګر وایي؟
ماشومان څه کوي؟ کار ته یې وګوره. ښه، څه خدمت درته وکړم؟ خښتې مې پکار دي.
نه نه، یو دوه کلمې خبرې در سره لرو.
ووایې، څه خبره ده؟
وروره، کلي کې مشران غواړي د ځینو مسایلو په هکله خبرې وکړي. ته هم راشه، ځکه چې ته اوس په دې کلي کې اوسیږي.
ښه نو، څومره خبرې کوئ؟ زرلښتې، تا ویلي وو چې د انلا نمرې نن موږ ته وایې. ولې داسې خاندی؟ نن یې نه وایې؟
مورې، انلا نه، املا.
ښه نو، هر شی چې دی هماغه وایم. زر یوه وایه چې زړونه مو په کرار شي.
دا دی، اوس یې وایم. ګورې، د نتیجې پاڼې مو په لاس کې دي.
ګل پري، څنګه مې زړه ریږدي.
زرلښتې، تا ویلي وو چې هر چا جګه نمره واخیسته جایزه لري. هو، جګه نمره خو جایزه لري. غوږ شئ، زرمینه و نمرې.
زرلښتې، پوره نمرې څو دي؟
جګه نمره لس ده، شفیقه اته نمرې وړې دي.
دا دی، د لیوره ښځې ته د سر لوړ شو، جګه نمره دې واخیسته.
هاجره، پنځه. گلپری، گلپری نام خدا، آفرین، تر ټولو جگه نمره دی اخیستی، نه نمره.
وی، تر ټولو ټیټه نمره په انلا کې ما واخیستله.
په دې خاطر دې ټیټه نمره واخیستله چې املا ته انلا وایې. ښه گلپری، دا دې ستا جایزه، یو قلم او یوه ښایسته کتابچه.
خیر شه زرلښتې.
زه غواړم تاسو ته یو څه ووایم. اوس تاسو کوای شئ چې سبق له مخې ووایئ. څنګه مو خوښه ده چې له دې وروسته یو بل کتاب هم ووایو؟
ښه خبره ده زرلښتې. کوم کتاب ووایو؟
یو دې اخلي پخلي کتاب دی، او بل دې ټولنیزو مسایلو کتاب، چې په ټولنه کې کوم ښه کارونه وکړو او کوم کارونه چې زموږ او د خلکو په ضرر دي وی نه کړو.
زما خو د اخلي پخلي کتاب خوښ شو.
هو، اماغه د اخلي پخلي کتاب ښه دی. خدای داد ما تر وخت وایي چې ښه خواړه نه پخوي. تر اوسه خو دې دا خبره نه کوله. نو څه ووایم زرلښتې، دا خدای داد داسې د خوړو په خوند پسې ګرځي چې توبه.
د اخلي پخلي کتاب خو موږ ټولو ته ښه دی، خو که د ټولنیزو مسایلو کتاب ووایو هغه هم ښه دی.
خوشی چې دواړه کتابونه مو خوښ شو. یوه ورځ به یو وایو او بله ورځ به بل.
که د مشرانو اجازه وي، زه به اوله د خښتو د بټۍ په هکله خبرې وکړم.
جمیل جانه، دا خو ښه خبره ده، د بټۍ څښتنه هم دلته دی. ښه دی چې دا ستونزه حل کړو. دې لوګي خو رښتیا هم چې ډېر خلک په عذاب کړي.
یوازې د لوګي موضوع خو نه ده ملک صاحب، زموږ د کلي ډېر ماشومان د همدې کار له وجې له مکتبه پاتې دي.
جمیله، ته ولې دومره دې خبرې پسې ګرځې؟ د بټۍ خاوند خو پر خپله ځمکه باندې بټۍ جوړه کړې ده. زړه یې ځمکه، هر څه چې کوي ستا ځمکه خو نه ده کنه.
غوث الدین اکا، که خپله ځمکه یمي، دا خو په دې معنا نه ده چې خلکو ته ستونزه جوړه کړي. کیدای سوال ته یې مکتب جوړ کړی وای.
سایده، تا جب سړی یې، موږ د یوې ماړۍ ډوډۍ لپاره مجبور یو چې خپل ماشومان کار ته ولېږو.
غوث الدین کاکا، هره ستونزه د حل لاره لري. ستاسو ستونزه هم د حل ښه لاره لري که ته یې وغواړې.
ښه جمیل جانه، داسې او کار به وکړو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب.
غوث الدین کاکا، خلک د لوګي د لاسه نه د باندې ګرځېدای شي او نه دننه په خپلو حویلیو کې. د کلي ټول خلک ناروغه شول.
لکه چې نورو ځایانو کې خښتې په ماشینونو کې پخېږي، هر ځای کې همدغسې ده. نورو ځایانو کې خو چا څه ویلي نه دي.
غوث الدین کاکا، زړه د بدمشه د دې لوګي له لاسه همدا نن ما یوه خلته دوا واخیستله.
خان ده سلام خانه، اوس ته څه پکې وایې؟ یوازې زموږ خبرې اورې او کتم څه وایې؟
زه څه وایم؟ هر څوک حق لري چې کار وکړي. ما هم په خپلې ځمکې پیسې لګولې، د چا ماشومان مې په زور کار ته نه دي راوستي او له دې کار نه مې لاس هم نه اخلم.
کاکا جانه، داسې نه شي کېدی چې هر څوک په خپل سر هر کار وکړي. دلته پښتنه شته، قانون شته.
ما کوم جرم نه دی کړی چې ما له قانون نه ډارې. جمیل جانه، څنګه دې جرم نه دی کړی؟ عبدالسلامه، چاپیریال ساتنې د قانون له نظره ستا دا کار خپله جرم دی.
او که د قانون خبره شي نو بغیر له دې چې بټۍ دې له منځه وړل کېږي، جزا هم درکول کېږي.
زه لاړم، نور نو ستاسو دا بې ځایه خبرې نه شم اورېدلی.
زه دې بدمشه جمیله، دا سړی خو د زور خبرې کوي. ولسوالۍ کې به عرض وکړو، دا سړی خو په خبرو پوه نه شو.
نه نه خدای دادا، یو متل دی وایي، ها غوټه چې په لاس لاسېږي غاښ ته څه حاجت.
خدای دادا زه دا لکړه مې راکړه او د لاسه مې ونیسه پورته مې کړه.
په سترګو کاکا،
خیر وشي.
زه بدمشه بیخي ضعیف شوی، کولای شي تر کوره لاړ شي؟
هو لاړم.
السلام علیکم جنو، څنګه یاست؟
وعلیکم السلام
نفیسه.
شکر خیو
دادی، انجونې له موږ څخه مخکې راغلي دي نفیسه.
هو مخکې دوی راغلي دي، خو زموږ نه به وروسته لاړ شي. دوی دې خپل ګاډي کوي.
زه به مې منګی له تا نه مخکې ډکم چې بیړه مې ده.
ولې خیریت خو به وي؟ څه ده دې بیړه ده؟
خیریت دی، نعیم ولسوالۍ ته تللی وو چې د اسلام پوښتنه وکړي چې څنګه شو هغه نور کسان ونیول شول که نه. زړه مې ډېر نارامه دی نفیسې خورې.
ګلالۍ، هغه زما شنه بنګړۍ چې و ته غلی شه چې شفقت ور څه وایي.
خدای مهربانه دی شفقې، په هرې چرې پسې رڼا وي. قربان دې شم نفیسې، زوی مې بې ګناه دی، انشاءالله چې خلاص به شي. زه نو لاړم نفیسې.
نجونو زه لاړم، خوشحاله اوسئ.
په مخه دې ښه. ودرې شفقې، ځم ځم، یو ځای راغلی یو ځای به ځو. ځم لاړم. نجونو تاسو خپل منګي زر ډکې راځئ چې یوازې یاستئ.
ښه ترورې، په خیر لاړه شې. ګلالۍ، څه فکرونه کې ډوبه یې؟ ما وویل پوه شو چې شفیقې ترور څه وویل.
نه لرې وم، کوښښ مې وکړ چې سمه پوه شم، خو ټولې خبرې مې وانه اورېدې. ته پوه شوې؟
نه، ته ولې پوه نه شوې؟ ګلالۍ، ته خپله دلته فکر دې چیرته دی؟
یو څه پوه شوم، ویل یې هغه نور کسان لا تر اوسه نه دي نیول شوي. هغه اسلام بیچاره به تر کله په زندان کې وي؟
ښه خیر، هر څه چې کېږي په خیر دي وي. ګلالۍ راځه چې ناوخته شو. دا ګاډې دې هم درسره وړې؟
نه ټیک وم، زه چې ځو.
په ډرامه کې څو ځله داسې وشوه چې ځوانانو د ډېرو لویو لانجو مخنیوی کړی او یا یې هم ناسم کار په اتحاد سره غندلی. درنو ځوانانو، ورونو او خویندو، آیا تاسې په داسې یوه کار کې ګډون کړی؟ بیلګې راته ووایئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازه.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
خبرونه مو د فاتحې اخیستلو د خزینه سالونونو کمښت او په دې برخه کې موجوده ستونزو ته ځانګړې شوې ده، او دا چې د فاتحې اخیستلو په سالونونو کې ګڼې ګوڼې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې دي. موږ مخکې هم په دې هکله خبرونه جوړه کړې وه، خو تر اوسه هم د خزینه سالونونو د کموالي ستونزه نه ده حل شوې. دا چې اړوندو ادارو په دې برخه کې څه اقدامات کړي په دې خبرونه کې به واوري. زه مسوده نیازیم، خو په سر کې به له مرزی احمد زینا د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د سرخی پله زندان د ښځینه بندیانو پر غوښتنو غبر پیل شوی. د محابسو او توقیف خانو ریاست وای وروسته له هغه چې د کابل د بادام باغ له ښځینه زندانه یو شمیر ښځینه زندانیانې د سرخی پله زندان ته انتقال شوي، نو د یو شمیر غوښتنو لپاره یې په اعتراض لاس پورې کړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت محابسو او توقیف خانو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی د افغان ولسمشر لخوا د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت ښځینه زندانیانو ته د تخفیف فرمان نه صادرول، د زندان په داخل کې د ټلیفوني اسانتیاو نشټوالی او یو شمیر نور مسایل د خزینه زندانیانو د اعتراض عمده عوامل یادوي. خغلی کوهستانی ازادي رادیو ته ویلي چې دوی له دغو خزینه زندانیانو سره خبري کړي او یو تفاهم ته رسیدلي دي. ویل کېږي چې د محل نږدې 240 خزینه بندیانې د سرخیبل په زندان کې دي. د افغانستان په زندانونو کې تر دې وړاندې هم یو شمیر زندانیانو د دوی دوسیو ته په وخت نه رسیدګي، اخلاقی فساد او د زندان د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله اعتراضونه کړي دي. د ځغاسته په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د اتلتیک فدراسیون د ځغاسته په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین احسان نیرو ازادي رادیو ته ویلي چې د ځغاسته دغه سیالۍ د انجنونو ترمنځ وه چې د بدني روزنې په ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې کیمیا یوسفی وتوانېده چې لومړی مقام خپل کړي. ښاغلي نیرو ویلي چې کیمیا یوسفی به د دغه بریا په ترلاسه کولو سره وکولی شي د المپیک په سیالۍ کې شوخوا 15 میاشتې وروسته به جوړ شي د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې چې کله په یوې کورنۍ کې مړی وشي، د جنازې له مراسمو وروسته خلک د مړي کور ته ورځي، له خپلوانو سره یې غم شریکي او خواخوږي کوي او د دعا او فاتحې مراسم ترسره کوي. دا مراسم په کور، جماعت او د فاتحې په سالونونو کې ترسره کیږي. د فاتحې زنانه سالونونه یوازې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې شته چې ګڼې کورنۍ پکې د فاتحې مراسم ترسره کوي. په کابل ښار کې یو شمیر محدود د ښځو لپاره د فاتحې سالونونه شته چې د کابل ښار نفوس ته په کتو ډیر کم دي، او په دې برخه کې کورنۍ او میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د فاتحې اخیستلو په ښځینه سالونونو کې چې د دوو یا دریو فاتحو لپاره بسنه کوي، د ورځې پکې له 15 تر 16 آن تر 8 د فاتحې مراسم نیول کیږي چې میرمنې او آزادارې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکو شکیله د ښځینه سالونونو د ښېګڼو په اړه راته وایي.
هغه کور کې چې غم وي یا مړی شوی وي، نو هغوی بیچارهګان یو په خپل غم کې وي، بل دغه فاتحه تر میاشتو پورې دوام لري. دغه سالونونه خو دغه اسانتیاوي برابروي چې میرمنو ته کار اسانه کوي، او له دغې هم بېغمه کېږي ځکه بوس په افغانستان کې داسې یو دود ده چې هره ورځ فاتحګر راځي. داسې نه کوي چې په یو ورځ باندې راشي، او دغه سالون بیا دغه اسانتیاوي برابروي چې ټول په یو ورځ باندې وغواړي او دغه فاتحه خلاصه شي. نه د کور میرمنې په تکلیف کېږي او نه هغه کورواله.
اوس مهال په کابل ښار کې کم شمیر د فاتحې اخیستلو خزینه سالونونه فعال دي چې د کابل د نفوس په پرتله ډیر کم دي. اغلی شکیلا زیاتوي په کابل ښار کې باید د ښځو د فاتحې سالونونه زیات شي چې خلک وکولای شي خپل مراسم په ښه توګه ترسره کړي.
زما نظر دا ده چې باید دا په کابل ښار کې ډیر شي، ځکه اوس په یو سالون کې که موږ تاسو وګورو هر ورځ 8-9 فاتحګان نیول کیږي. دغه کې هغه فاتحګرو ته ستونزه پیدا کیږي ځکه هغه خپل هغه نه پیژني چې کوم ځای ته باید لاړ شي، ځکه خلک ډیری پکې نو نشي کولی چې هغه چاته چې فاتحه تللی دي هغوی پیدا کړي. داسې یو غالمغالي پکې هیڅ هغه آداب نه مراتیږي پکې چې باید فاتحه کورنۍ چې غم ځپلي بیچارهګان هغوی ته باید موږ تسلیت ورکو یا خبرې ورسره وکړو. هلته هیڅ دغه خبرې نه کیږي، فقط زی دریګ بیرته راځي د ناس زی هاته نوي. نو زما په نظر به دغه فاتحه سالونه ډیر شي.
د فاتحې په خزینه سالونونو کې کله کله دومره غنګونه وي چې د تګ راتک لار نه وي، او ان په ځینو مواردو کې میرمنې د ټیلماټی لکبل خوګی شوی هم دي. د کابل یو بل وسیدونکو ارزو راته د سترګو لیدلې حال وایي.
تاسو مې سترګو لیدلې حال وایي، مې یو فاتحې تلاړو سالون تلاړو سیال دام سامان سو فاتحې نیول سوی وي. د چې یو زړه خزه وغانو بيخي په خولاندې سواري به ټیل پرغه سي بيخي نور زو حالت کې سو. او بل دا چې مونږل تخپل مغز مشخص ځای ته تللی وغه چړې پیدا کوي نه سي، دا کم ځای کې ناشتي چې دعا ورته وکړو. یعنی هم زمان به څو فاتحه ونه نیول سي، سالونونه ډېر سي، یا یو بل تدابیر ورته ونیول سي. اوس اوس موږ ننوتلو داسې بیروبار ده چې هېڅ د راوتو لار نشته چې موږ بیرته راووځو. هغه ښځه چې زوف یې وکړو بیخي داسې حالت کې سوه چې ګنګ څه پرته وه غریبه، اوس بیا د وتو لار نه وه چې هغه کلي وه یا چېره ازاده فضا ته وړي وه، ډاکتر ته وړي وه زر زر. هغه ماسې بنده پاتې وه، داسې حالت باید نه وي.
اغلی ارزو همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې د فاتحې په مراسمو کې د ځینو ټکو ته پام وکړي، او د ماشومانو لرا وستلو دی هم ډډه وکړي، ځکه چې دا هم د دې باعث کیږي چې په سالون کې ګڼه ګوڼه ډیره شي.
او بل کورنۍ نه دا هیله لرم چې ماشومان خپل رانولي سالونو ته، او بل دا چې راشي کینی او صورت وي نور جیک سي. داسې نه چې دی ناستې او کیسې کوي ښځې ناستې پسې ناستې دي، خو حتمي بیروبار په دې حالت کې هم راځي. راشي دعا وکړي زر جیک سي.
په کابل ښار کې د یو خزینه سالون د قاری غږ و چې په سالون کې د ګڼګونې لامل ښځو ته ویل چې آرامه دی وي، خو ګڼګونه ډیره زیاته وه. د همدې سالون قاری محمد نفیس په هیچ وایي د خزینه سالونونو د کمښت لامل ډیری وخت په دې سالونونو کې و اته ان تر نه فاتحې اخیستل کیږي چې د فاتحې آداب پکې نه پر ځای کیږي.
ایتو روزی هم می باشه که 8 فاتحه و 9 فاتحه می باشه.
دست روزی هم کیگی چی اته 9 فاتحه وی. دولت لهر فاتحه زر افغانه اخلی. قاریان تلاوت که وی خزی رازی و فاتحه ور که وی. فعلا ځای نشته، خلک مجبور دي چې په و سالون کې اته 9 فاتحه ونیسي. نو فاتحه چې څومره ډیره وي ګڼګونه هم ډیره وي. موږ چې هر څومره ښځو ته وایو چې غلې اوسئ خو نه کیږي، په دې خاطر چې شمیر زیات وي. کابل سالون وای ولې به داسې حال و؟ ښځې د ګڼګونې له لاسه تلاوت نه اوري.
ترنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. د کابل ښاروالۍ د کلتوري خدماتو رئیس راهله کوهستانی وایي مخکې موږ په کابل ښار کې و د فاتحې خزینه سالونونه لرل. تاسو سره مو وعده کړې و چې 15 نور سالونونه به هم جوړو، چې هغه وعده شوی سالونونه مو اوس ټول جوړ کړی دي.
قبلا ما 7 سالون داشتیم د صد شهر کابل.
په خو موږ په کابل ښار کې و د فاتحې سالونونه لرل، 15 نور سالونونه مو جوړ کړل، او اوس عملا ګټه ترې اخیستل کیږي. چې له هغې جملې نه په 12 ناحیه کې د فاتحې او سالون چې سلور سو کسان پکې ځایږي. دوه نور سالونونه مو په 15 ناحیه کې په درې پوړونو کې جوړ کړي، چې د میرمنو لپاره پکې مدرسه هم شته، او یو بل سالون د جوړېدو په حال کې دی. یو بل سالون مو په خوشحال خان مینه کې دی، چې په دې سالون کې هم سلور سو کسان ځایږي، او خلک کولای شي ګټه ترې واخلي. د چلستون په سیمه کې مو یو سالون د دیدانا په نوم درلود. اوس مو په همدې سیمه کې یو بل سالون هم جوړ کړي چې 200 کسان پکې ځایږي او ګټه اخیستنې ته تیار دی.
تکمیل شو، افتتاح کړم.
میرمن راهله د هغو سالونونو یادونه هم کوي چې د جوړېدو په حال کې دي.
و سالونه کې در حالت اعمار هستن،
او هغه سالونونه چې د جوړېدو په حال کې دي، د فاتحې او سالون د بنی حصار په سیمه کې دي، چې 30% کارونه بشپړ شوي دي. بل سالون مو چې اوس کار پرې روان دی، د خیرخانه په 15 حصه کې دي، چې د سیمې د خلکو غوښتنه وه، ځکه چې هلته نفوس ډیر زیات دی. او بل د قصبې د فاتحې سالون دی چې نقشه موږ ورته جوړه کړې. نور کارونه او لګښت د همغه سیمه خلکو کړي او اوس امنن خلک ګټه تری اخلي
درمو چې د اساس مردن قرار درم
خو میرمن راهله له خلکو ګیلمنه دا وای زموږ اساسي ستونزه دا ده چې خلک د خپل سیمه په سالونونو کې فاتحه نه نیسی بلکې د ښار مرکزی سیمو ترازی چې دا په خپل د غنیګونی بایس کیږي نو موري وای موږ خپل کارکونکو ته ویل چې په سالونونو کې له څلورو اضافه فاتحو ته اجازه مورکوي خو خلک یې را سره نه مني
مونږ دا چیزی کې مو مشکل درین
خو اساسي مشکل چې موږ په دغو سالونونو کې لرو دا دی چې مثلا د خوشحال خان په سیمه کې د فاتحه سالون شته هلته موږ خدمه لرو پیرهدار لرو چې له دولت نه معاش اخلي خو د دغه سیمه خلک راضي د کارتیچار په سیمه کې خپل فاتحه نیسی او وای چې د مرکزی سیمه ده په تاسو کې چې زموږ ټول سالونونه د سړک پر سر او عامو ځایونو کې دي موږ خپل کارکونکو ته تل وایو چې په یو سالون کې له سلورو فاتحونو اضافه اجازه مو ورکوي ځکه چې ګڼګونه جوړیږي او خو خلک نه مني او وای مرکزی سالونونو کې زموږ خپلوان بلد دي خو زموږ د سالونونو ادرس په ټول سیمو کې واضح دی
سالونه د کوم کوچه قرار نه داره همیشه د مسیر سرکو است
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسپکس پته مودادي په کابل کې سوار لسیو بیا هرات کې سلويخت مزار شریف کې 19 کندهار کې 22 جلال آباد کې سلور په خوست او کندوز کې یو تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
آزادي رادیو لوونه تروو